سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسوشن هندري په جیسوی نن د سیشن بی ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده. د مشالې دو په یو بل غړي کې موږ عبدالحی کاکړ کله کوم چې لګارو خوشاله بایست په دې غړي کې د واکمن مسلم لیگ نن د پارلمان د غړو استعفا د نواز شریف او بلاول بوټو زرداری د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې د ورک کلسو کسانو د کورنیو چې کوم غمونه دي هغه بیانول. د دې ترڅنګ به وروستۍ برخه کې ورته د مشال مجله وړاندې کړو. په پیل کې احمد شازنی خبرې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لشتر لږه اتو پارلماني غړو استعفا کړې ده. د افغانستان په هرات ولایت کې 15 وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. او د روس د پخواني جاسوس سرګي سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې بې خبري غونډه تول چې د استعفا ورکولو واجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب سبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسانو کې خسرو بختیار خبریالان تول چې دوی به له پنجاب د جنوبي ضلعو بیلولو او جدا سبې جوړولو تحریک روان ساتي.
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کېدونکو پیسو ویش منصفانه نه ده. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کېږي نه. په جنوبي پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي. خو انشاءالله چې کله جنوبي پنجاب ځان له صوبه شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی پرون په اسلام آباد خبریالان ته وویل هغه کسان له ګونده وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندیښنه ښودلې ده. نوموړي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي.
دی وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره ورکوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. د پاکستان خبریالانو په اسلام آباد کې د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست مشر افضل بټ پرون وخت مشال رډیو ته وویل چې د رابللي احتجاج ختمولو اعلان ځکه کوي چې حکومت یې ژغ اورېدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د یاد اتحادیه له مشرتابه سره ولیدل او د هغوی د ستونزو هوارولو اعلان یې وکړ.
نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي.
د پاکستان د مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د رادیو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل ول. پاکستان چارواکي وايي په هیواد کې پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې اونۍ کې به په ټول هیواد کې 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ناروغي ضد چارو ملکي سلاکار رانا محمد صفدر تیر ورځ ویلی و چې د 2,000 رضاکارو او کارکونکو ډلې جوړ کړل شوی دي چې تر 50 کالو کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نوموړي هیله ښودلې چې ډېر ژر به دې ته ورته کمپاین په قبایلي سیمو کې هم ترسره کړل سي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. افغان چارواکي وایي په تیر یو شواروس کې د کونړ ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري 415 توغندي ویشتل شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن مشال اډیو ته وویل چې دغه توغندي پر سرکانو او د انګام ولسوالیو لګېدلې دي. د مصمم په خبره په سرکانو کې د لګېدل توغندي له امله یو عام وګړی وژل شوی دی، بلخوا پر د انګام ولسوالۍ لګېدلې توغندیو مالي زیانونه اړولې دي. د توغندیو د بریدونو له امله ګڼ خلک د کورونو پریښودو ته هم اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته سفر درلود. افغان چارواکو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت د پاکستاني توغندیو د ویشتلو خبره هم شامله وه. پاکستاني چارواکو د تازه توغندیو ویشتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وه چې دوی پر خپل خاوره د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن مشال لري ته وویل چې د نښته پرون په چشت شریف کې شوي او اته نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. د فرهاد په خبره یو افغان سرتیری او یو پاتنوال هم په دې نښته کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوال طالبان تر اوسه په هرات کې د وراوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا بیا پرون ماښام د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یو بمي چاودنې شپږ عام وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوې ده. بی بی سی ویلي چې در دیرش کلن یوریا سکریپال د سیلزبری له روغتونه رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. هغه له خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر څلرمه په سیلزبری کې په بیهوش حالت کې ومنتل سول، چې وروسته بیا معلومه شوه چې هغې ته له خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجوونکي مواد ورکړل شوي دي. تېرونۍ یولیا د خپل مخ په شکېدونکي صحت ډاډ ورکړی و. ډاکټرانو ویلي چې سرګی سکریپال هم په شکېدو دي او نورې حالت د اندېښنې وړ نه دي. برېټانیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین حکومت تورنوي چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته یې د نوویچوک په نامه یو ډول وژونکي کیمیاوي مواد ورکړي ول چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. خروس د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړی دي. د برتانیې او روسیې د لانجو د ماسکو او لویدیز ترمن سفارتي کړکیچ رامسته کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل. په کامی او پنجاب اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نن اته غړي له ګوند استعفا ورکړه. ویلي چې دوی به د جنوب پنجاب د صوبې جوړولو هڅو ته دوام ورکوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په جواب کې وایي
د دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دي، زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په کامی اسمبلی کې څو ځله د جنوبی پنجاب خبره راپورته کړې وه.
د پاکستان حکومت وایي د پښتون تحفظ مومنټ زیاتره غوښتنې پوره کړې دي، خو آیا هم داسې ده؟ د مومنټ یو غړی
زمونږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي، ځکه په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماین خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
او په دوه منیمای کې به اونیزه خپرونه د مشال مجله واوري چې پکې د کوټې د خاتون ګل مشاري خال هم وکړي.
په دغه مشاعرو کې د ګډون یو ګټه دا ده چې د بیلابیلو سیمو شاعران سره ویني، یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال جوړو سره. او سم د خبرونه د پای رپورت. په پاکستان کې دونه میاشتې وروسته پارلماني انتخابات کېدونکي دي. کله به خوا واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د درغلیو له مقدمې سره مخامخ دي، نو بلې خوا ته ځینو سیاستوالو له دوی لارې جلا کړې ده. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستفي سیاستوالې په یي بی او فای تورن کړي. له مسلم لیگ ګوند څخه د مهم غړو وتل څه معنی لري او دا کار به راتلونکي انتخابات په څه ډول اغېزمن کړي؟ د هر څه د ملالۍ بشیر په رپورت کې.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نن شپه جوړو له قامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوه خبری غونډه ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبی پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قامی اسمبلی غړي خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبی ضلعو بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي.
منصفانه تقسیم فنډز
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالی او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبه شي، نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانې سوګند پورته کړي، نو لومړی باید د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا شوې دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت ویان دي مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبر کې دا تشویش بې ځایه وپاله او وی ویل
دی دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دي. زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلی کې څو ځله د جنوبی پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو څو کسان د امپایر په اشارو او هر خوا ته چې حواسي دوی ورسره وفاداري بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلی مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي. دا څه ټوکی دي؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کومار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای شوی و. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسی، کېدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنټ خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي، هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی. نو دا یوه مرغۍ له یوې پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تېرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ شو. دې ګوند پر دې سربېره چې په قومي اسمبلی کې یې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره یې خپل کاندیدان کامیاب کړل.
د ملالی بشیر رپورټ مو اوریدی. او په پاکستان کې بیا د بلوی ګوندونو د راتلونکو عامو ټاکنو په اړه خپل تشویش په ډاګه کړی دی. خو د اندېښنې د مختلفو دلایلو له مخې ښودل شوی دی. حکمران مسلم لیگ نون ګوند سر له اوسه د عدلي کردار ته د چک په سترګو ګوري. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفافو ټاکنو لپاره د عدلي او ټاکنو کمیشن ته بیلابیل وړاندیزونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواش په رپورټ کې.
د پاکستان لریشوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کېدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې. بیا ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیولی دی. دی وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کو نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران د عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
د بشیر ګواش رپورت مو اوریدلې. د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب د هیواد خبرانو لپاره د اتم ویج بورډ ایوال اعلان کړی دی. نوموړي پرون دوشنبه په اسلام آباد کې پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشرانو سره تلیدنې وروسته په خبري غونډه کې ویل چې کابینه به ژر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د هغوی د نوکران لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړ کړي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت مریم اورنګزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له غړیو او مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوار شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ مشال ریډیو ته وویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوښتي. نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیاری نیولې وي خو اوس یې ضرورت پاتې نه شو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ په 2001 کال کې شوې وه. لهغه وخت راهیسې یوشمیر حکومتونه ولاړل او راغلل خو هیڅ یو د خبریالانو د ستونزو حل ته لازم پام نه کاوه. دا چې موجوده حکومت په دغه برخه کې اقدام وکړ نو موږ یې ستاینه کوو او له پاکستانی مطبوعاتي ادارو سره د کارکونکو لپاره یې لویه کامیابی بولو. د پاکستانی مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د راډیوګانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
ارون بچا رپورٹ مو ریدلی. په داسې حال کې چې پښتون ژغورین غورزنګ په سواد کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی. حکومت وايي دوی له غورزنګ سره کړې ډېری وادي پوره کړې دي خو د یاد غورزنګ غړي وايي دا څنګه ده او دوی تر هغه په آرام نه کښېني چې د ورکړل سوو پښتنو درک نه وي لګېدلې او نورې غوښتنې نه وي منل سوې. بیا به بشیر ګواښ ته ورسو.
پاکستانی چارواکي وايي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو په خوانه اس اس پی نیول شوی او غیب کړ شوی کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورزنګ سره شوی اکثر ژمنې عملي شوې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پېښور کې د اپریل په 8 یو لویه جلسه وکړه. مشرانو یې ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوي. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستانی پوځ ویان آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلان ته وویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلې.
چرته چې لاړ شو موږ سره مین ګرامې لوېږي چې زموږ بچي ورک دي، جبري ورک دي. څوک 2010 کې ورک دي، څوک 2014 کې ورک دي، څوک 2015 کې ورک دي. یو خدا ریکارډ را جمع کول دي. دا په دینه کېږي چې تا یو سور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. بل دا ده چې زموږ صرف دا دغه نه و چې راونور دي ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا ده چې په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین مایند خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه خو په وینا یې چارواکو ژمنې عملي نه کړې، نو ځکه یې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پېښور کې لویه جلسه وکړه. اوس یې اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
د بشیر ګواش رپورټ مو ورده په پاکستان او په خاصه توګه پښتون مشت سیم کې د لادرکه کسانو خپلوانو د اتوار ورځ د پښتون تحفظ ومن په جلسه کې غوښتنه وکړه چې دا کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل سي. د لادرکه کسانو خپلوان وایي د دې کسانو په اړه د محل هیڅ معلومات نه لري او د پښتون تحفظ ومن جلسې ته د انصاف ترلاسه کولو لپاره ورغلي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او که جرم پې ثابت شو نو سزا دې ورته ورکړل شي، ګنې خوشي دې کړل شي. دوی دا غوښتنې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال وکړې. په جلسه کې د لادرکه کسانو تصویرونه، د هغې نومونه او د روکېدو نیټې او ځایونه په پوسټرو او کارډونو لیکل شوي وو. په دغه موقع د جمرود پسین خان افریدي مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې په 2012 کال کې لادرکه شوی دی. قاسم بازی خیل بیا وایي پلار یې د تیرې ډېرې مودې راهیسې لادرکه دی او د روکېدو وجوهاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
پلار مې عمل خان مو والد صاحب تقریبا 2009 نه لاپته شوی دی. بخي پهل ورځ نه سره ګوډي سره یو مرګره مو سره نو پهل ورځ نه هیڅ پاته نه لګېدلې. هیڅ کیسه نه و بندا سے لاپتہ شو روڈ رد مو تقریبا کور سره یو کیلومتر پاسه لے کے مدا وتلی کور نه کنه بار بز واپس به سر پاتن نه لگی دلی نو دل دل مو زګل رغلی غنش دا ریاست جگون ریاست زیماوری دا غنش مو ول سے بدل نه ویل ورک شو منډ تړ ير پسه وای مو تقریبا اسلام آباد کمیشن کیم مغه کړه غنه ور جلوړ شو مار دی بس پیدا وبش سر بدا ټکه کئ.
د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د اورګزو تیرا سره تعلق لرونکو محمد رشید مشال ویډیو ته ویل دیرش کلن ورور یې لومړی لادرکه شو او دوه کال وروسته ورته بیا مړې ترلاسه شو. نوموړی سیاتوي حکومت دې ورته انصاف ورکړي.
کوارټ کې مې ورور پاتې کېده او شپې په غروغلې د پیروغلې پوه شو بس وړې دې پوه شو بیا دوه کاله بعد یې مړ تر جیل نه مړ راوکړه. زه څه غواړم لیکل غواړم چې ولې ګچې د پرچا دښته ورکړو چې موږ سره ولې ظلم شه خپله ګیلکاري ملګري کاري کوله ده ډیری مې کوله بس دا کاري وکړ شپې هغه کې بوتله ولا چپا پیروغلې چپې کې پوه شو بس بوتله پوه شو خپله غریبان یو څه درک منه لګي متاثرین روغل وخت نه کلی وطن نه او خپل ملا شړې او
د لادرکه کسانو خپلوانو د تازه غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو د لادرکه شوو کسانو په اړه پلټنې کوونکی کمیشن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د روان کال تر 28 فروری پورې له دوی سره په مبینه توګه د لادرکه کسانو 3,704 کیسونه رپورټ شوي دي. بل لور ته د پښتون تحفظ مومنټ مشران د لادرکه کسانو شمیرې تر دې زیاتې یادوي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
پاکستان ډان رسپانې د امریکا چین او هند لپاره د هغه هیواد د پخواني سفیر اشرف قاضي یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکا روس او چین یوې نوې سړې جګړې ته داخلېدو په حالت کې دي. د لیکنې تر مخه امریکا به بیا هم له پاکستان وغواړي چې په ترګري ضد مبارزه کې خپل همکاري ډېره کړي. د لیکنې مهم ټکي هارون پاچا وروي.
د ډان ورسپان لیکنه وایي یوه نوې درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته د رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعدې او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هیواد سینټ ته ویلي، د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې، د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټه اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکنه زیاتوي، د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا به له هغه هیواده په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلي دي. دوی کې یوه د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یوې غیر سرکاري ادارې دا کیسې په یو ځانګړي انداز سره راټولوي. د خاطرو په صندوقچو یا بکسونو کې د ترهګرۍ قرباني میندې او پلرونه د غمجنو کیسو تر څنګ د راتلونکي با امن افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې بشیر ګواشی غټ ټکی دراوروي.
فیصل غوښتل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کاوه. کله چې د نورو ورځو په شان یو ماخام په کابل کې ل خپل کور واته، نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینه ورسره لري. عدلی حمیدی چې د اوښکو پاکولو او ژړا و درولو کوښښ کاوه، ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لید کاته وو. د هغې په خبره فیصل په خندا له کوره ووت، خو څو شېبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د تره زوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقونو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو د جنگونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا بکس چې دردونه پکې ساتل شوي د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښلې دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د خیرازۍ په هیله وریجي ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه، نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عدله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تېره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې خزي او سړی راغونډيږي. دوی دوه خطونه لیکي، یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي.
د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مای کې درته د مشال مجله وړاندې کوو، د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو چې نجیب عامر به وړاندې کوي. خو اوس هم د خبرونو له لنډی سره مچازمی ځکه چې درې نیمه بجې سوي دي.
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر نهمه نیټه په لاهور کې وی خبري غونډه کوله چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد خبري اعلان کوي چې هغه کسان له ګونده وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخابات د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد خبریالانو ته وویل د تنشکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. پاکستان چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې واونۍ به دوام ولري. ټاکل شوې ده چې په دې واونۍ کې به په ټول هیواد کې 8.2 میلیونه ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جلندي فرهاد نن مشال لري کول چې د نښتې پرون په چشت شریف کې شوي او اتنور وسلوال طالبان چپیان هم دي. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوی ده. بی بی سی ویلي چې د 3 کلنه یولیا سکریپال د سیلزبری له روغتونه رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوی ده. هغه خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر څلرمه په سیلزبری کې په بیهوش حالت کې وموندل سول چې وروسته بیا معلومه شو چې هغه ته خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجوونکي مواد ورکړل شوی و.
تاسو د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمي واوریدل. او سم درته نجیب عامر اونیز پروگرام د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي. دا ځل د کوټي او سوات د هنرمندانو فیسټکور او عظما فیاض پر هنر معلومات ټول کړي، او تر څنګ د داغستان د مشهور شاعر رسول حمزه توف پر کار او ژوند هم درته مواد راټول کړي دي. راځي ورته اوښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به ووري په کوټه کې د خاټول ګل مشاعره تر سره شو.
په دغه مشاعرو کې د ګډون یو ګټه دا ده چې د بیلابیل سیمو شاعران سره ویني، یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي.
د تکړه هنرمن فیس ټکور سره غږیدل یو د د ککړې غاړې هم دراورو.
زړم مستاله څنګه شورې تسکو گل تسکو گل دی پما پورې تسکو گل.
د سواد دی وی هنرمند عظما فیاض خبر اوریدئ شي.
موسیقی کوم نو ودونو لمزما او چې د سې پروګرامونو سټیج پروګرام شو یا د سې نور لوکل پروګرام یا غی لمزما.
د داغستان د مشهور شاعر رسول حمزه توف په اړه معلومات ترکو. د حسینا ګل، شاهد قماش او د نصیر احمد شهاب شیرونه مهم درته غوړه کړی دي. تیر ورځ په کوټه کې د خاټول ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو پښتنو شاعرانو ګډون وکړ. په سیمه کې د مشال لډیو همکار ایوب ترین رزنو شاعرانو خبرې او شعرونه موږ ته راستولې چې د خبرونې په دې برخه کې درته وړاندې کوو.
زیو خار غریب بچید دیوتن یم
دل اڅګزم د پښتو ادبي تړون چمن سرهړه لرم. دا وخت په کوټه کې چې د سوهلي پښتونخوا مرکزی شهر دی خاټول ګل نومې مشاعره دایره سوی ده. په هغه کې د یو ګډونوال په صفت دا وخت ګډون لرم او په دغه مشاعرو کې د ګډون یو ګټه دا ده چې د بیلابیلو سیمو شاعران سره ویني، یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي او خپل مثبت پیغامونه یو د بل د سره اوري او یو بل کتابونه سره ډالۍ کوي. او دغه مشاعری دي چې ګوا په پښتو ادب کې ډیر غټ د نامه خاوندان رامنځته کړي دي او که اوس د تنکي ځوانان شرکت پکې کوي، نو دغه ممکنه ده چې د سبا یو غټ لیکوالان او ادیبان د دې څخه جوړېدلی شي. نو د دې په روزنه او د دې په ادبي پالنه کې یو ډیر مثبت اغیز درلودلی شي.
وایي د خاټول ګله د سپرلي پر رقم ودرېږه، نن مې و مختله کشکلي سنم ودرېږه، دا مې سودا ده چې یو ښه انځور دې واخلم ګرانه، دا مې سودا ده چې یو ښه انځور دې واخلم ګرانه، څه دې قربان سم لږ خندان سه لږ سم ودرېږه. ای د پښتون بچی دا توپان شا تک نه مني، یا ولاړ سه مخته یا هم دلته محکم ودرېږه.
وایي پاس پر سکروټو یې زما زړه لکه کباب نیولی، پاس پر سکروټو یې زما زړه لکه کباب نیولی، ما ورته بیا هم په لاسو کې سور ګلاب نیولی. د ازادۍ پښتونولۍ ناری جمړاړي ځکه دلته لاسو کې خوار مزدور دی انقلاب نیولی.
دا خلک هوشیاران دي په رڼا ورځ مکړې خرڅ، دا خلک هوشیاران دي په رڼا ورځ مکړې خرڅ، چاونه کړو وطن ته هم یو کار په ماښامي کې، زموږ او شاعري سره څو یا قربانه، زموږ او شاعري سره څو یا قربانه، کوله به مو چیرته یو روزګار په ماښامي کې.
د ژوند کتاب ته مې د لنډو کیسو نوم ورکړی، د ژوند کتاب ته مې د لنډو کیسو نوم ورکړی، د خپل مظلوم ملت کیسه ګورم له ډېره وخته، هیله همت تڼاکې یبلب شې چاودلې پولۍ، د امکان کور ته دروازه ګورم له ډېره وخته.
ځای هم زړه سوړ نه دی، دا څه کوي، خیر په سر کې نشته، خیر په زغم کې دی، او ځي د خولې په لوري ځي د سترګو نه، ځي د خولې په لوري ځي د سترګو نه، زړه مې بندیوان د چا حرم کې دی.
ډېرې پښتنې ځوانۍ لاندې مو تر خاورو کړې، ډېرې پښتنې ځوانۍ لاندې مو تر خاورو کړې، بس دی جنګه بس دی نوره، سوله سوکالي راوړو، او سوال کړم عارفال سویل راسي پرې امین وکړو، سوال کړم عارفال سویل راسي پرې امین وکړو، راسي پښتون کام لره مینه ورور ولي راوړو. مننه کوم.
زه سید بادشاه شینواری د سپین غر د پښتو ادبي ټولنې سرپرستی اعلی تاسو سره خبرې کوم، تاسو ته مخاطب یم. دا ادبي پروګرامونه چې دي دا زموږ لپاره ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې د نوي نسل لپاره خو خصوصا ډېر زیات، او داسې د امیر کروړ نه تر ننه پورې موږ ته په سلسله باندې دا پروګرامونه را رسېدلي، نو باید زموږ نه وروسته خلک هغوی ته مټ ورسو، د هغې نه وروسته وروسته ورسي، نو دا سلسله به جاري. دا نو زموږ د پښتو او د پښتو ادب دپاره او د ژبې دپاره دا یو خدمت، دا باید موږ جاري وساتو.
د کوټې د خوږ ژبو شاعرانو له شعرونو مخوند واخیست. دوی په خاټول ګل مشاعره کې سره ټول شوي وو. فیض ټاکور د بلوچستان د دوکۍ سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی شاعري کوي او سندرې وایي. په دې وروستیو کې کاکړۍ غاړې ویلي چې په ولسي کچه یې زیات شهرت ترلاسه کړی دی. موږ د دې خوږ ژبې شاعر او هنرمند سره غږېدلی یو. په سر کې دی د ځان په اړه غږېږي.
زه په خپله د جنوبي پښتونخوا د دوکۍ اوسیدونکی یم.
سمرا وخنا هنر سرا علاقه لري، د شعر او شاعری سرا سمرا وخنا علاقه لري.
هنر سرا تقریبا دغه 2001 2010 زما دغه شروع کړی ده. 2001-2002 یعنی کې ز هارمونیم وغیرہ په دې باندې ما لاسونو وغیرہ چې کوم اس کړی دي. نو شاعری خو ډېر وخت ده, شاعری تقریبا زله در فن لمخه بیا ما شاعری مطلب کوله.
ټاکور صاحب, نو تاسو وی چې په 2001 کې شاوخوا دغه وخت کې تاسو د هارمونیم زده کړه شروع کړه, د چا نه مو زده کړه شروع کړه؟ استاد مو څوک؟ د سندرو ویلو استاد مو څوک؟ موسیقي مو چا نه زده کړه؟
دراصل موسیقي خو عبدالحکیم ګلوی صاحب هغه وفات 2002 کال کې چې وفات شو, کوم شان چې ما زده کړه هغه زده کړه اوس لګیا یم اور باندې زده کړه خو روانه یم شر روانه که نه موسیقي زده کړه خو کوم کېدا نه لري چې بیا تاسو یې راځي
دنیا استاد استاد موسیقی پر زده کړه پایلو کړ ټاکور صاحب, نو لومړنۍ سندره مو څه وخت خپرې کړلې؟ ځکه مونږ خو اوس ککړې غاړې واورې, دا به زمونږ کو تایی وي, خو درته ویل شي چې د دینه وړاندې د کوټې راډیو یا ټلویزیون یا سټیج چیرته مو سندره ویلې؟
ما صرف ورته بولان کې او یو د پی ټی وی یو بل چینل دی هغه کې ما ویلې دي, نور ریډیو سټیشن نور لای ریډیو سټیشن سر راځي, نور خاص ما نه دی ویلې پروګرامو ته بالکل زم نه آس پاس دور دلی پس کله یو غزل می خوښه سی یا یو شو شاعر کلام یا غبس ځان سره تیار کو بس دنیا ته وړاندې نو دا سی پروفیشنل طریقه لگا دا نور سنگران چې راځي دا سی نه یو سین موډ کار دی خپل موډ مطابق تیار سو سو
صحیح
نو شوق ول ادب سره به خیزیا تی پښتو سره مینه کو پښتون سره مینه کو
صحیح. نو تاسو د مخکې تر دې چې هنرمندۍ ته راشئ, تاسو وی چې شاعري مو کوله, نو څه د شعر کتاب مو چاپ شوی خپل ټکور سره؟
نه, کتاب نه چاپ شوی.
څومره شاعري به مو کړی؟
چې موسیقي ته راغله بیا شاعري دایمي څه بیا شاعري متاثر شوله کله چې موسیقي خاطر راغله, ملازمت هم چې کاروبار هم, نو شاعري اوس تقریبا دونه نه ده لکه موسیقي ته چې ما توجه راغلې ده. شاعری بس صرف د شاعرانو کتابونو ول ولا سلیکټ ای کدو ونه ده.
نو دا سينو په کار چې تاسو په شاعری پوه دی خوندوره شاعری مو کوله چې په موسیقي پوه شو, بیا په کار دا چې شاعری مو نوې پرې خې پاغه باندې مثبت اغیز کړي وای, تاسو بیا شاعری پرې خو ډولې
نه نه مده پرې شاعری مو کوله کې ای دانو نو شاعر ده کنه.
ها
ها, افتتاح ده پښتو ادبي تاریخ
صحیح.
نو دې له سپیشلی له کوټه راغوښته هم ده.
د کوم شاعرانو غزلونه مو تر اوسه ویلې دي ولستم وړاندې کړې دي ریکارډ کړې مې؟
د دوکې شاعرانو غزل مې دي, د ادین صاحب باندې کار شو کړی دي, ادین صاحب یو څه غزل تر اوسه نه تیار کړه, نور د حسین قرار څه دی غزل ما ویلې و, نور د دوکې شاعرانو باندې دي.
نو د چا شعرونه مو زیات ویلې؟
ما درویش دورانی صاحب شعر ویلې دي, او د ولی بابا مې یو غزل ویلې ده, ټپي مې څه ویلې دي, کاکړي بابل ورځ ما کاکړي ویلې ده تاسو په ما وره. نو دا څه شاعران دي ډېر, ما تقریبا یو پن پنځل شپږ غزل کوي یا شلو پوری
نه صحیح,
دا ډېر کار دې نه کړی
صحیح. ولست تاسو غزل مخخه کړي خدا ککړي غاړي چې دی دا د تاسو د سیمې د جنوبي پښتونخوا نه علاوه په پیښور کې خلکو خوخه کړي, د اروپا کې خلکو خوخه کړي, افغانستان کې خلک خوخه, دغه طرز چادر ته جوړ کو دي ته مسنګ پام شو؟
دا یاران دوستانو د ایتو ککړي ولې نه وي, ککړي کوم د دې د کلچر دی, هاي دی غزل وی هاي ټپا وی هاي بل څه دا ولې نه وي. نو دا څو کلو زما په ځین کې, بیا دا تقریبا دا یو کال دا ځون دا کې دا ریسل پریکټ مې مور باندې کاو, او سمج جلال جی سید نام سلیکشن دا و, سمج جلال جی سید چې هغه به ما دا غاډ ما سلیکشن دا و کړل.
تاسو د کاکړې یو غاړو راتلون کې څنګه ګوره, مستقبل څنګه ګوره؟ ځکه اوس د کوټې د هنرمندان علاوه د نورو سیمو هنرمندان هم کاکړې غاړي وایي, تاسو ته خوشاله یا غوي خویل شي تاسو غوندې؟
بالکل وی ای ته په دې په څو سندر غاړي دی وی ای ا دایګي کې یو څه مسله ستا لفظونو ا دایګي چې کومې پراپر چینل نه کوي تاسو به ورته لیکنه ادائیگی اقسام اصلاح پر زیده پارا جنو شاور شایرانو کو بسید جاست گلکاران بخزيات کاکړي نه بیا اقبال موري دلي کرن خان دي لا نور دي مطلب شاه فاروق ترټلي وی لیکن ادایګي څه مسله سته
نو درته ویل شي د خوخي هنرمندان مو سوق دي د چا आवाज در باندې خلګي کله کله چې ځان لا ناس دي چا سندري اوري
زبردست خبرې وکړه زه د بچپن له کښنونو د ټکر اورم بر سندر راځي ضرورت ناشنا سم اورم دا نه ناشنا تر ټکل ما پښتو فیورټ دا دواړه پښوم ما
دا ماغه د یوې لارې لاروي غنې دواړه ځکه په هین کې بابا سي غلو فکر کومه بیا استاد ناشناس بیا ټکر دا ماغه د یوې د یو موسیقي دغه مکتب لاروي ښکاری تاسو هم غواړئ چې په ماغه لار لاړ شي
بالکل هم چې خوښ مې دي نو هم ښه باغ لار باندې الله توفیق راکړي چې په خدمت وکړو
نو خدای پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لرس پلان لري درتونکو لپاره فیس ټاکور سي ارمانونه مو ستیدې موسیقي کې او د شاعرۍ په میدان کې
بس څنګهغالي ارمان نو سي ارمان غواړي چې باید شاعري را ټول کې او بیا شاو د عوام ته وایي بس دا یو غټ ارمان دی چې پوراستي پورا کېږي مشکل دي چې پوراستي نو ټول وایي چې څنګه په نصیب کې هغه ځنه ټول کو بس د عوام ته دی وایي خو
صحیح بالکل هم دغه څه کار ده ارمانو نام پورا شه تاسو په خوږې شاعري او په خو غږ باندې چې پښتانه تی ګټه پورته کې ډیره زیاته مننه اوس پس تاسو هغه ککړې غاړې موږ سره شته به زه خبروم تاسو نه مننه کور مو ودان چې موږ تم وخت راکړه
تشکر
مننه تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری برگونڈیا نازک لگا ملونے لونے وجہ دم لونے لونے وجہ دم ہر سڑائی شور ویخل جار سمت گرا گران و جغی دا جار سمت گران دا گران تر جغی دا نرازی عمر دا وسوستا پپلو بوٹی رشن سستا پپلو او پلو بوٹی رشن سوئے تکن یہ پل پل بوی تن لگ بدل بوی تن لگ بدل سلا پرو کی مد گرا گرانتا حوال کی مد گران او گرانتا حوال کی نن لیا شدی سپن زلے دی ڈر تکلیفی تکلیف دا سباش پی دی ڈر تکلیف تکلیف دا سباش پی دی دن نازک لخلی ما باسی ما پبلا بل سلک شی باسی ما پبلا او بل سلک شی باسی مالا سنگ سارا ترسی مین بل بلری گران برسی مین بل او بلری گران برسی
زړه می نا قرار دے راش دل روبا تا پس بیمار دے راش دل روبا تا پس بیمار دے راش دل روبا زړه می نا قرار دے راش دل روبا تا پس بیمار دے راش دل روبا
دا فیس ټکور چې غږی پر زړه لکه ټکور لګی دا مشال رډیوی مجله کې مختل هڅه کو چې همداسي غمی په تاسو پیژنو اوس ورزو سواد ته هلت زموږ همکار نیاز احمد خان دی وی نوې هنرمند دی عظما فیاض سره خبرې کړې دي نو موري وای ارمان دی چې د غزاله جاوید په سیر شهرت تر لاسه کړی
نیاز بینې می داسترګي نن تا ته په خندا دی
زما د ترلور کنا غزاله جاوید نو زه به اغه سره ناستو مزيات اغه سره به ناستو مغه ته به کتل دا خپل ځین کې به می داسو ساتلو مې چې زه هم دې په شان دي شوه د دې ځای ته لاړې دا شان دی به می وکړي موسیقی کوم نو ودونو لمزما او چې د دې پروګرامونو سټیج پروګرام شو یا د سنور لوکل پروګرام یا غیر لمزما
د عظما فیاض پړمو د نیاز احمد خان راپور اوریده د مجلې په دې برخه کې ل سوخ کولو شیرونو خوند اخلو لومړی د شاهد قماش یو غزل چې پکې د محبت د راز او نیاز او د رسوایي کیسې په ناشنا زړه راخون کې انداز کې وړاندې شوې دي د شیر با د پامیر ساحل نوورو
د محبت د رسوایي نه هم خوند واخل کنه د دې به خوند زندګۍ نه هم خوند واخل کنه د هوا ساز ته د ګلونو رقص ته ګوري کنه د دې موسم د موسیقۍ نه هم خوند واخل کنه لګ د خپل زړه د درد په څړیکو کې راون غاړه ځان لګ د خپل زړه د درد په څړیکو کې راون غاړه ځان لګ خود خپلې تنهایی نه هم خوند واخل کنه نن د سیګریټو په لوګي باندې غسل وکړه نن د سیګریټو په لوګي باندې غسل وکړه او د ماخام د مکه نه هم خوند واخل کنه شاهد نن خو پکړس وخاندا پزان پوری دی شاهد نن خو پکړس وخاندا پزان پوری دی د خپل حالت د بربادی نه هم خوند واخل کنه
د شاهد قماش غزل چې په سندریس ټاله و زنګولو اوس د نوخار د زیارت کاکا صاحب د پښتني لیکوالي او شاعر سید حسینه ګل یو شعر ته وړاندې کو په دې غزل کې د وطن د شهیدانو ذکر شوی دی اسرار العالم مومن ته بغوښ شو
د زړونو په وطن کې سلسله د شهیدانو موږ هر ورځو ساخلو فاتحه د شهیدانو دا لوی میراث زما او ستا د مینې د جانانا د مینې په وطن کې هدیره د شهیدانو زما به هم د سرو بینو لباس ته مینه وشوه مورکۍ به مې په ویاړ کړله کیسه د شهیدانو د پیغلو د زلمو د پټپټونو خو اوس نه ده په لوی وطن کې ځای په ځای کوڅه د شهیدانو د ټول وطن د هرې سیمې لوی المیوا په هیره مې ادا کړه جنازه د شهیدانو د زړونو په وطن کې سلسله د شهیدانو موږ هر ورځو ساخلو فاتحه د شهیدانو
د حسینه ګل له ښایسته غزل نه مو خوندونه واخیستل اوس د نصیر احمد شهاب یو په زړه پورې غزل په دې غزل کې د ناکامې مینې د دوو مینو ترمنځ د خورشوي نری تار او د حسن په وړاندې د زړه د تسلیمېدو ذکر شوی دی دا شعر درته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي
احس مې کړه چې زړه کې چړې درته وهلې حس میکړه چې زړه کې چړې درته وهلې دم دې په کوزده کې نغارې درته وهلې ترانه پنا کړې د خار دنګو دیوالونو ترانه پنا کړې د خار دنګو دیوالونو خود به مې په غرونو کې نارې درته وهلې سترګې به دې برندې وي مخ پړق د پلوشو سترگی با دی برندی وی مخ پلق دا پلوشو، زلبا می نرائی نرائی لمبی در تا وحلی. تا با نظر اچاو چی چوک پا غم ککڑ کی، تا با نظر اچاو چی چوک پا غم ککڑ کی، مونگا خدا زارو با سینی در تا وحلی. والا کائنات دی پا حوده کیو ده حسن، والا کائنات دی پا حوده کیو ده حسن، لمر در تا مسکیو سین چپه در تا وحلی، دم دی پا کوزکی نغاره در تا وحلی، حس مکڑا چزلکی چڑه در تا وحلی.
د نصیر احمد شهاب غزل مو اوریده، د مشال رادیوی مجلې ته مو غوښنیولې. اوس د یو داغستانی شاعر او لیکوال په اړه معلومات ترکو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په 8مه کال 1923 کې زوکړې او د 2003 کال د نومبر په 3مه وفات شوه. د د مورنۍ ژبه آوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړي او د د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. رسول حمزه توف د قفقاز یا زمونږ په اصطلاح کوی قاف په صدا کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د رسول پلار حمزه صدا سانو میده چې د خپل وخت ولسی شاعر، د موسیقي غږونکې او سندرغاړی و. د به کلی په کلی ګرځېدو او خلکو ته به سندرې او نغمې وړاندې کولې. رسول حمزه توف د 11 کالو په عمر کې خپل لومړی نظم لیکلو. د شاعرۍ استاد خپل پلارو چاچې هغه ته د شاعرۍ قافیه، ردیف او وزن ښودلی و. د رسول حمزه توف ځینې نظمونه چې په روسي ژبه یې لیکلي افاقي شهرت یې ترلاسه کړی دی. رسول حمزه توف ته په 1952 کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د ستالین سرکاري جایزه، په 1963 کال کې لینن جایزه او په 1971 کال کې د بلغاری بوتیو نړیواله جایزه چې وتلو ادیبانو ته ورکول کیږي ورکړل شوې. د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه د مسکو ښار په مرکز کې د رسول حمزه توف په نوم یادګاری سلی ودرول شو. نوموړي په لسګونو نورې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړې دي. د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب زما داغستان نومېږي. دا کتاب چې رسول په خپلې مورنۍ ژبې اواري کې لیکلی و تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته ترجمه شوی دی. په پاکستان کې د لاهور یوې خپرندوی ادارې فکشن هاوس په 2015 کال کې دا کتاب په اردو ژبه خپور کړی. پر کتاب د اردو ژباړن نوم اجمل اجملی لیکل شوی دی. له اواری ژبې روسی ته د زما داغستان کتاب ژباړون کې ولادیمیر سلولوواخین په خپل سریزه کې د لیکوالو کتاب په اړه لیکي. د داغستان د غرونو په منځ کې په یو ویړ میدان کې د صدا په نوم یو اوار کلی موجود دی. په دې کلی کې یو داسې کور هم دی چې د خپلو ګاونډیو له کورونو هیڅ توپیر نه لري، لکه د نورو کورونو هماغسې هوار بام، هماغسې دروازه او هماغسې انګړ لري. له دغه واړه داغستاني کور څخه دوو داسې داغستاني شخصیتونو لکه د مارغانو الوت کړی دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دوی پیژندلې دي. په دې کې لومړنی نوم د داغستان د عوامي شاعر حمزه صداسا او دوهم د داغستان د ولسي شاعر رسول حمزه توف دی. د رسول حمزه توف په دې مشهور کتاب زما داغستان کې د وطن سره د لیکوال بیکچه مینه ښکاره کیږي. رسول حمزه توف چې اصلا شاعر و، دا کتاب یې داسې لیکلی لکه په نثر کې چې شاعري کوي. دی پکې په یو زړه راښکونکي انداز کې خبره داسې پیلوي لکه د خپل راتلونکي کتاب مسوده چې د چاپ نه وړاندې د خلکو سره شریکوي. په کتاب کې د حمزه توف د کلي او ژبې متلونه، مشهور شخصیتونه، ترسکون او خندون کی خبرې او د هغه ځای د دود دستور او کلتور په اړه معلومات ورکړل شوی دي. د زما داغستان کتاب په اړه نور معلومات د مشال رادیوی مجلې په بلګنه کې. دا مجلې په دې غنه کې مو هم دومره مطالب درته چمتو کړي وو. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
شي. افغانان څوک غواړي؟ بی شک چې غواړي.
ډېره سخته
روانه تیره یه هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم څپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.